بشنوید.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم. تاسو هم د ازادي رادیو لاري د یو ساعت پښتو خبرونه اوري. پروانه یو ساعت پښتو خبرونه کې دوی منیمایي روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لمړۍ نیمایي کې چې ریپورتونو او خبرونو ته ځنګړي شوی او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو اتو افغان سرتیرو مندلو او ژغورنې هلې ځلې په جدي توګه روانې دي چې تیره اونۍ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري ونیول شول. چارواکي وایي د کندهار له زندان څخه د یو جعلي لیست په اساس داسې لس کسان خوشی شوي چې د بند موده یې نه وه پوره. او په یوکراین کې د روسیې پوځي مداخلې د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولی دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قاسم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ، د څو مهم خبرونو سرخطونه ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبان له لورې د ملي اردو د 50 اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو د نږدې 100 کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څېړنه پیل کړه. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین په خاوره کې د روسیې پوځي مداخله غندلې. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو دغه 50 سرتیرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې تیرونی د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا ونیول سول. د دفاع وزارت ویان ظاهر زمین نن ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان ژوندي دي او دوی غواړي ژر تر ژره د طالبانو له منګولو خوشي کړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیرونی د ملي اردو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو شخص کار وژل سول، درې ټپیان او شپږ تنه او 15 تنه د طالبانو لخوا ونیول سول. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومنه، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د حمله له هیواده بهر پلان سوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د نوي کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړه. د دې کمیسیون ویاند نادر موسنی یو خبري غونډې ته ویل که چیرې ثابته سي چې د کوم کاندید اسناد جعلي دي یا اسناد نه لري، نو د کاندیدانو له لسته به لرې سي.
اگر به مواردی بر بخوریم که اینا فاقد
که مشل داسی موارد سره مخصوصی دوی تحصیلی اسناد نلری، نو ده قانون لمخی به په هیڅ صورت دولتی شوراګانو نه هی لیست او انتخاباتی سیالی ته لاره پیدا نکړي. شغل موسنی زیاته کړی چې د دوی د معلوماتو لمخی د ولایتي شوراګانو څبندې 400 کاندیدان جعلي تعلیمي اسناد لري او دوی به په اړه خپل څېړنې جاری وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخی د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څبندې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي. د لوګر چارواکي وایي په مرکز پل عالم کې په یو موټر بم چاودنې کې 9 تنه طالبان او 2 شهیدان وژل سوي. دوی وایي چې په وژل سوو طالبانو کې 6 تنه پاکستانیات بادي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي رډیو ته ویل چاودیدونکو موادو ډک موټر په یو کور کې چاودلې او د همدې کور دوه ماشومان حمله درک دي. د یوې افغان ځواکونو لتیرو دوه ورځو راهیسې په سیمه کې د همدې موټر د موندلو لپاره عملیات پیل کړي وو. اخو د کندهار د امنیت قمندانۍ مسولین وایي د باغ پل په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې دوه ملکیان ټپیان سوي دي. طالبان تر اوسه د دې دواړو پیش پاړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یو څلور کسیزه ډله نیولې چې د کابل ښار په قرغې او ششدرک سیمو کې پر پوځي او ملکی تاسیساتو د انتحاري او ډلیزو حملو نیت درلود. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي له دې کسانو څخه پوځي یونیفورم، انتحاري واسکټونه، وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه سوي دي. د ملي امنیت اعلامیه زیاتوي چې نیول سوو کسانو د پاکستان په کوټه کې د کوټې د شورا لخوا روزنه لیدلې ده، خو په دې اړه چې دا کسان کله او چیرته نیول سوي جزئیات نسته. د کورونی چار وزارت وایي تیر شپه په کابل او جلال آباد ښارونو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بریا په مناسبت هوایي ډزو کې شپږ کسان ټپیان سوي دي. د کورونی چار وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې که وروسته تر دې خلک د خوښیو د لمانځلو پر مهال ډزې وکړي، نو جدي چلند به ورسره وسي. وروسته تر دې چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنګلادیش ته د 2-0 منډو په توپیر سره ماتې ورکړې، یو شمېر خلک په کابل او جلال آباد ښارونو کې سړکونو ته راوتل او هوایي ډزې وکړي. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین په خاوره کې د روسیې پوځي مداخله غندلې او له روسیې څخه غوښتي چې خپل ځواکونه بیرته د کریمیا اډې ته یوسي. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د مسکو لخوا د نړیوالو قوانینو په تر پښو لاندې کول به دا هیواد لا نورو سیاسي او اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې جګړې ته د تیارسۍ په حال کې وي. نوموړی پرون وویل چې دا اقدام په اوکراین کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي لپاره کړی دی.
دی
وایي ما امر کړی چې د تیری په وړاندې دې ټول بالقوه اقدامات په پام کې ونیول سي او ټول اوکراینی ځواکونه دې د تیارسۍ په حالت کې واوسي. دغه اعلان وروسته تر هغې کېږي چې د روسیې مشرانو جرګې په اوکراین کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د کارونې د طرحې تصویب ته په اکثریت سره رای ورکړه. دغه رای اچونه په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له فدراسیون شورا څخه د دغه پوځیانو د ماموریت لپاره د اجازې غوښتنه وکړه. د دې ماموریت هدف دا دی چې په اوکراین کې د ډېره روسي سمندري ځواکونو او د اوکراین په کریمیا سیمه کې په خټه د روسانو ساتنه وکړي. تر دې رای اچونې وروسته کرملین وویل د اضافي روسي سرتیرو د ماموریت لپاره له کومه پرېکړه نه ده سوې. اروپایي ټولنې او ناټو د من دغه رای اچونه وغندله او ویل دغه اقدام د اوکراین ملي حاکمیت له خطر سره مخامخ کوي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د پوز هلیکوپترو 15 وسلوال په شمال لویدیځي قبایلي سیمه کې وژل دي. پوز ویلي چې د خیبر پښتونخوا په باړی سیمه کې د نن ورځې په حمله کې د مولا تمانچه په نامه د قومندان پټن ځای په نښه شوی. نوموړی د امنیتي ځواکونو د واکسین د کمپاین پر یو کمپاین د پرون ورځې په حمله کې په لاس لرلو تورن بلل شوی چې پکښې 12 کسان وژل شوي وو. دا حمله له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د یو میاشتنی اوربند تر اعلان یو ورځ وروسته کېږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر نثار علي خان خبرداری ورکړی چې پوځ به د وسلوالو هر ډول حملو ته ځواب وایي. او وروسته خبرم دا چې چینایي چارواکو د لویدیز زنجانګ یالت بیلتون غوښتونکي د اورګاډي په یو تمځای کې د پرونی خونړۍ حملې مسؤول بلل. د راپورونو له مخې لشته لږه 9 کسان پرون په جنوب لویدیز کونمنګ یال ښار کې په وسلو سنبال کسانو په حمله کې وژل سول او 130 نور ټپیان سول. دولتي اژانس سنوا راپور ورکړ چې پولیس وروسته په سیمه کې څلور مشکوک کسان په ډزو وژل. چارواکو د یو پلان سوی قصدي او تورستي حمله وبلله. د کونمنګ ښار مقامات وروسته ویل نشي نشانې داسې ښیي چې د زنجانګ یاله تقلیت بیلتون غوښتونکي اسلامي ډلې په دې حمله کې لاس لري. د چین ولسمشر شي جین پینګ د پیښې د څیړلو لپاره د هر اړخیزو کوششونو غوښتنه کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې اوریدل شي. د فوزرت وی په کونړ کې د وسلوالو مخالفینو لمنګولو څخه د خپل بندي سرتیرو د خوشی کولو لپاره هڅې جدي کړې دي.
د ملي اردو دغه نیول سوي سرتیري ژوندي دي او موږ هڅه کوو څو ژر تر ژره هغوی وژغورو.
د یو جعلي لیست په اساس د کندهار له محبس څخه لس تنه داسې بندیان خوشي شوي چې د بند موده یې نه وه پوره شوې.
د سې شنبې په ورځ د کندهار لوی محبس ته مکتوب رارسېږي د اتوش نفر زندانیانو خوش کېدلو په اعتبار باندې شپې جمله کې شپارس نفر خپل وخت پر کړی دي.
په یوکرین کې د روسیې پوځي مداخله د نړیوالو سخت عکس العملونو راپارولې دي. د خبرونې دویمه نیمه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وی د هغو افغان سرتیرو مندلو او ژغورنې هلې ځلې په جدي توګه روانې دي چې تیره اونۍ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لورې ونیول شول. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو وایي دغه سرتیري ژوندي دي. بلخوا امنیتي څیړونکي هم پر افغان حکومت غږ کوي چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. په دې اړه فریبا ظاهر یو راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
که څه هم یو اونۍ کېږي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د وسلوالو مخالفینو د برید په نتیجه کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري د طالبانو لخوا بیول سوي خو لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم سوی. په دغه برید کې چې تیره یکشنبه سوی وو یو شت افغان سرتیري ووژل سول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې له درک سوي افغان سرتیرو د ژغورنې چارې په جدیت سره روانې دي. د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خدای ومنله چې دغه سرتیري ژوندي دي.
د ملي اردو دغه نیول سوي سرتیری ژوندی دي او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره هغوی وژغورو.
ځینې داسې نتایج سوي راپورونه هم خپره سوي چې د کونړ د غازي آباد ولسوالۍ د قومي مشرانو او سپینږیرو یوه جرګه طالبانو ته د خبرو لپاره لیږل سوې چې دا سرتیری بیرته خوشي کړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ځینې امنیتي کارپوهان د پوځیانو د خوشي کېدو په تړاو د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته په کتو وایي چې په نړۍ کې دا معموله ده چې یو هیواد د خپلو سرتیرو د ژغورنې لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. دوی د امریکا هغه سرتیري ته اشاره کوي چې په 2009 میلادي کال کې په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو له لورې نیول سوی و او لا تر اوسه هم لاغو سره دی. څه موده وړاندې داسې راپورونه ورکړل سو چې امریکا تیاره ده د دغه سرتیري د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه 15 تنه طالب مشران خوشي کړي. د پوځي چارو افغان کارپوه نورالحق علومي هم پر افغان چارواکو غږ کوي چې د افغان سرتیرو د ژغورنې لپاره چټک اقدام وکړي. ښاغلی علومي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو وایي چې یوه لاره دا هم ده چې افغان دولت له پاکستان سره په دې اړه رسمي خبرې وکړي.
افغان دولت سره د پاکستاني دولت سره هغو سره وجغېږي چې هغو په د مګر د طرفیت چې دي د هغو په لمنه کې رالوی شوی دي. خو مثلا یو سیاسي فشار هم په هغو باندې راولي. نور مثلا دلته سپینږیرو دي، مشران د قو دي، ډېر کسان دي چې هغو سره ارتباط لري. دریم مثلا د خپل شور امنیت شورا ته وظیفه ورکړي د کشف استخبارات د هغو نظر استفاده وکړي. یقینا د هغو د پیدا کولو د دولت دنده ده د هغو مثلا کورنۍ، دوستان، نور افغانان سترګو په لاره کې دي.
په ځینو راپورونو کې راغلي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات اوس هم روان دي، سره له دې چې دفاع وزارت وایي چې له طالبانو څخه د دې 500 تنو سرتیرو د خوشي کېدو هڅې دوام لري. خو څېړونکي د دې وزارت او په مجموع کې په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې کمزوري بولي.
و موریدل چې افغان حکومت وی په کونړ کې د وسلوالو مخالفینو له منګولو څخه د ملي اردو د 500 سرتیرو د برتر خلاصېدو په اړه هڅې جدي شوې دي. ربشوګو په کونړ کې یوې بلې موضوع ته، د کونړ اوسیدونکو او چارواکو وی چې ټولې امنیتی ستونزې په قانون کې د فردي جرم له امله رامنځته کیږي. که چیرته د جرم په کولو سره د مجرم د کورنۍ غړي تعقیب لاندې ونیول شي نو ډیر زر مجرم نیول کېدای شي. خلک وی ډیری وختونه مجرم خپل کور ته تګ راتک کوي. د کورنۍ غړي د دې په ځای چې حکومت سره مرسته وکړي مجرم ته پناه ورکوي او هغه ته په کور کې د اوسیدو او پیسو امکانات برابروي. روح الله نوري له کونړ پر راپور جوړ کړی.
د کونړ وسیدونکو او چارواکو وایي چې ټول امنیتی ستونزې په قانون کې د فردي جرم لامل رامنځته کیږي. که چیرته د جرم په کولو سره د مجرم د کورنۍ غړي تعقیب لاندې ونیول شي نو ډیر زر مجرمین نیول کېدای شي. خلک وایي ډیری وختونه مجرم خپل کور ته تګ راتګ کوي. د کورنۍ غړي د دې په ځای چې حکومت سره مرسته وکړي مجرم ته پناه ورکوي او هغه ته په کور کې د اوسېدو او پیسو امکانات برابروي. کونړ والی شجاع الملک جلال وایي داسې کسان په کونړ کې شته چې بچي په وسلوالو طالبانو کې قومندانان او ولسوالان دي. پلرونه او ورونه یې په دولت کې لوړې چوکۍ لري او د خپلو تنخواګانو یوه برخه په غرونو کې ناستو کسانو ته لیږي او همداراز ورسره نورې ډول ډول مرستې هم کوي.
مونږ داسې چې نه غواړو چې پلار دلته قومندان د دوی د راځي د عسکر نه د سر پې کوي. نو که جامې جهاني خبر کیږي او که دنیاوال خبر کیږي.
والی په هغو کسانو غږ وکړ چې د چا زامن او یا د کورنۍ نور غړي یې وسلوالو طالبانو سره په یو صف کې فعالیت کوي، باید له جګړو یې لاس په سر کړي او که داسې نه کوي نو بیا دې دوی له دولتي دندو لاس واخلي.
دغه فردي جرم ته نور خاتمه ورکوي. جرم وای فردي دی. که د چا زوی په غره کې پلار د حکومت د نوکرۍ نه نور درې کېږي د دې لستونه به موږ جوړو. تاسې به ټول زما سره متفق که د چا ورور مت کې او مشر ورور په طالبانو کې. مقصد دا دی چې هغه خلک چې په هغه میراث کې ورسره شریک دي تر زوی، خو هغه چې په میراث کې ورسره شریک دي د دې نه پیسې به قومندان سره د امنیت هم زوم ټول ارګان دوم لستونه جوړ کړي او ټول به منفعه کوو.
دی وایي تر اوسه چې په هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې کومې بدې پېښې رامنځته شوي لامل هم د اساسي قانون شپږویشتمه ماده ده چې په کې جرم فردي عمل ګرځول شوی دی. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو وایي دوی هم د دې پلوین دي چې د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې بدلون راوستل شي.
زما غوښتنه ده چې باید په قانون کې بدلون راشي، فردي جرم چې دی دا ختم شي، نو موږ به د سولې او د امن او د خوشحالۍ فضا په افغانستان کې راشي. کو همدغسې فردي جرم دوام لري، یو ورور په طالبانو کې ولسوالی بل په دولت کې ولسوالی، نو جرم په افغانستان کې دغه زیات دغه د طالب ولسوال چې د دم راځي د شپې کورته، او د دولت ولسوال او مامور هم د شپې کورته راځي، دوه ورونه سره یو ځای کیږي او دغه تختونی او دغه
د افغانستان د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې راغلی چې جرم فردي عمل دی او د مجرم کورنۍ ته سرایت نه کوي، خو خلک وایي د قانون دا ماده په هغه وخت کې صحیح ده چې مجرم سره د کورنۍ نور غړي مرسته ونه کړي، هغه د حکومت نه پټ نه کړي او ورسره مالی او نور مرسته ونه کړي، خو اوس په هیواد کې مجرمینو سره هر ډول کومک کیږي او د یاد قانون په سبب مجرمین او د هغوی کورنۍ زړوري شوي دي. همدا لامل دی چې د جرمونو کچا د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د یو جالی لیست په اساس د کندهار له محبس څخه لس تنه داسې بندیان خوشي شوي چې د بند موده یې نه وه پوره شوې. چارواکي وایي دغه بندیان ټول سیاسي دي او د مولوي منیب په نوم د وسلوالو طالبانو یو سرګروپ هم پکې شامل دی. صادق رشتینی په کندهار کې دا موضوع تعقیب کړی او راپور یې رالیږلی.
د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفي وایي چې د ملي امنیت د څارنوالۍ په نوم یو جیلی لیست د کندهار لوی محبس ته لیږل شوی چې د 28 بندیانو د بند موده پوره شوې ده. د امنیت د امیر په وینا په لیست کې د 14 شاملو کسانو د بند موده پوره شوې وه، خو 12 تنه نور به هغه وسلوال مخالفین و چې په دې وروستیو کې نیول شوي وه او د بند موده یې نه وه پوره شوې. د نوموړي په وینا دغه بندیان چې ټول سیاسي دي، دوه تنه بیرته نیول شوي او 10 تنه نور تښتېدلي چې د مولوی منی په نوم د وسلوالو طالبانو یو سرګروپ هم پکې شامل دی. د امنیت د امیر په وینا د پیښې د څېړنې لپاره او دا چې دغه کسانو په خوشی کېدو کې کوم کسان لاس لري تحقیقات پیل شوي.
د سی شنبه په ورځ د کندهار لوی مابسته مکتوب را رسیږي د اتوبیش نپر زندانیانو خوشکیدلو په ارتباط باندې شپې جمله کې شپارس نپر خپل وخت پرکړی دی، هغه وخت یې پردی بعد خوشسی وای. نو د دې مکتوب کې اضافه شوی دی اتوبیش نپر جو سوي دی جلی جو سوي دی راول سوي دی مدیریت مابسته د رژیم، یعنی د مدیریت مابسته لاره څخه دغه بندیان وتلی دی او وس په دې اخله ایتان تین سوي دی.
د جلیل سپاساس په دغه خوشسو کسانو کې شامل مولوی منیب په کندهار کې د هغه ډلې مشري کول چې پولیس، قومي مشران او په دولت پورې تړلي کسان یې ترور کول. نو موړی څو ورځې مخکې په کندهار ښار کې ونیول سو او چارواکو د نیول کېدل یو مهمه لاسته راوړنه وبلل. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې تر دې مخکې هم د کندهار پر محبس د حملو هڅې کړي او یا یې هم په تکتیکي ډول د خپلو ملګرو د خوشي کولو هڅې کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي د وزیرانو شورا د پریکړې لمخې د تیل واردونکو حق نه لري چې هیواد ته بې کیفیته تیل وارد کړي. د دې ادارې رئیس وایي سوداګرو ته وخت ورکړل شوی چې په دریو میاشتو کې خپل قراردادونه تصفیه کړي. په عین حال کې د افغانستان د ګازو او نفتي موادو ټولنه د وزیرانو شورا د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې له دې سره به د غزنفر ګروپ د شرکت لخوا د بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه هم ونیول شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغه چې افغانستان ته د بې کیفیت تیلو لا راوړدو ډیر شکایتونه وشول، د وزیرانو شورا پریکړه کړی چې د هیواد ته د بې کیفیت تیلو د راوړدو مخه ونیول شي. د نورم او ستاندرد ادارې رئیس وایي د وزیرانو شورا د پریکړې لمخې له دې وروسته د تیلو واردونکو مکلف دي چې هیواد ته پېټرول A2 او ډیزل LO2 شپږ دوه ډول تیل راوړت کړي. د نورم او ستاندرد ادارې مشر په پلزی په پل په دی اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل،
په اساس دغه فیصله دی شورای محترم وزیران هغه خام مواد او نیمه خام مواد چې د فابریکو د تصفیه لپاره راوړل په اساس د پیشنهاد د وزارت محترم تجارت منل شوی دی. افغانستان ته پیسې 29 پټرول تیل او هم L02 دوش پټرول ډیزل تیل باید وارد شي چې دا ستاندرد لوړ ستاندرد دی او دوه خرته ورکه شوی چې تر دریو میاشت پورې هغه څو چې په خوانی قراردادونه لري، یعنی هغه تیل راواردول شي چې مطابق د ملي ستاندرد سره تطابق ولري.
هغه زیاته کړه افغان سوداګرو ته وخت ورکړل شوی چې په درې میاشتو کې له اړوندو هیوادونو سره خپل پخوانی قراردادونه تصفیه او له هغه وروسته ښه کیفیت لرونکي تیل راوارد کړي. وزیرانو شورا د نورم او سټنډر ادارې ته لارښوونه کړې چې له ټاکلې نیټې وروسته هر هغه سوداګر چې بې کیفیته تیل افغانستان ته راوارد کړي د قانون له مخې باید مجازات شي. د افغانستان د ګازو او نفتو سراسري ټولنې د وزیرانو شورا د دې پریکړې هرکلی کړی ده او هغه یې د چاپیریال ساتنې او روغتیا لپاره مهم ګام وباله. د دې ټولنې استازی ازرخش حافظي د یک شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ځینې دولتي کړۍ شته چې د بې کیفیته موادو په راواردولو کې لاس لري، خو هغه د چا نوم یاد نه کړ.
ما از مصوبه شورای وزیران به صورت قاطع
موږ د وزیرانو شورا د مصوبې جدي ملاتړ کوو او د عملي کېدو لپاره زموږ ټولنه په ټول افغانستان کې خپل ملاتړ اعلانوي. دا ټولنه د هغو 116 شرکتونو استازیتوب کوي چې د نفتي موادو د واردولو، ونډ لرلو، تولید، ویشلو او انتقال ونوي په سلو کې اقتصادي بنسټونه په واک لري.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته سوداګر د بې کیفیتو تیلو د راواردولو حق نه لري. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 165 شرکتونه دا مهال د نفتي موادو د راواردولو جواز لري او له دې وروسته به هیڅ سوداګر ته اجازه ورنکړل شي چې په کوم بل تجارتي جواز افغانستان ته تیل وارد کړي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې د تیلو د وارداتو او پلورلو په برخه کې جوړ شوی قانون به له تصویب او توشیح وروسته د ډیرو سرغړونو مخه ونیسي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که غواړئ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د روانو تیاریو، د کاندیدانو د کمپاینونو او په دې برخه کې له نورو پرمختګونو خبر شئ، د ازادي راډیو اورېدل مه هېروئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1296 منځنۍ څپه او په FM 15 باندې صاف اورېدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی رسنیو د دې هیواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د دې هیواد جنگي الوتکو د یک شنبې په ورځ د افغانستان پولي تصیرمه د خیبر ایجنسۍ په باړی او نورو لرو پرتو سیمو کې د میشت وسلوالو پر مرکزونو او روزنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د شنبې په ورځ د وسلوالو پاکستاني طالبانو عمومي ویاند شاهد الله شاهد له پاکستانی حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان وایي چې د وسلوال طالبان غواړي په دې یو میاشت کې ځان خوندي ځایونو ته ورسوي او پر حکومتي اهدافو د بریدونو چمتووالی ونیسي. نور تفصیل له پېښور څخه د خپل همکار زبی شفق راپور کوي.
راپورونه وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان پولي تصیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان جنگي الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په باړه او نورو لرې پرتو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه 15 وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. راپورونه زیاتوي چې د پاکستان جنگي الوتکو په دغو سیمو کې دغو وسلوالو مرکزونه په نښه کړی دي چې د شنبې په ورځ د ماشومانو د ګزن ضد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتي ټیم برید کړی و. پاکستانی الوتکو په داسې حال کې په خیبر ایجنسۍ کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو عمومي ویاند شاهد الله شاهد د شنبې په ورځ د یوې مطبوعاتي اعلامیې په ترڅ کې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه کړل. خو د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډیر سعد خان وایي چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د دې لپاره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړ چې ځان خوندي ځایونو ته ورسوي او په خبره چې دوی به په دې یو میاشت کې د نورو بریدونو چمتووالی هم ونیسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل همداراز وایي که چیرې د پاکستان حکومت د طالبان یو میاشتنی اوربند اومني او په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه ودروي نو دا به د حکومت او د سیمې د وضعیت دواړو لپاره زیانمن وي. بریگیډیر سات زیاته کړه چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 50 وسلوالې ډلې فعالیت کوي او دا ضروری نه ده چې هر ډله د طالبانو د اوربند اعلان ملاتړ وکړي. پاکستانی جنگي الوتکو تر هغې وروسته په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه په نښه کړي دي چې د شنبې په ورځ د همدې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې لا شوړه کې د ماشومانو د ګزڼ ضد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتي ټیم پرله پسې دوه بمې چاودنې شوې وې چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې د امنیتي سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي وو.
په یوکرین کې د روسیې پوځي مداخلې د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي کنه دغه هیواد به نور هم په نړیواله ټولنه کې له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ورځ د یوکرین پر وضعیت خبرې وکړې او ناتو او اروپایي اتحادیه هم نن او سبا په بیړنۍ غونډه کې د یوکرین حالات څېړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د یوکرین پر خاورې د روسیې پوځي مداخله وغندله او له دې هیواد او غختل چې خپل زواکونه بیرته کریمیا کې خپل اډو ته په شا کړی. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته وویل چې د هر ډول اندېښنو د لرې کولو لپاره مناسبه لاره دا ده چې په سوله ییز ډول د اوکراین له حکومت او نړیوالو منځګړو مؤسسو سره مستقیم تماسونه ټینګ شي. اوباما دغه راز خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا له نړیوال قانون څخه د سرغړونې د دوام په صورت کې به موسکو نور هم له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. کرملین وویل پوتین اوباما ته وویل چې موسکو به د خپلو او په اوکراین کې د روسیې ژبو د ګټو د ساتلو حق د ځان لپاره خوندي وساتي. په عین حال کې پنټاګون وویل د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل روسي ساری سرګي شویګو ته وویل چې روسیا په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتوالي خطرونه زیاتوي. په نړیواله ټولنه کې نور هم ځان انزوا او کړکېچ زیاتوي چې اروپا او نړیوال امنیت ته ګواښ متوجه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په دې شورا کې د امریکا استازي سامانتا پویر وویل چې روسي نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یان الیاسون پر ټولو خواو غږ وکړ چې ډیالوګ ته مخه کړي. دا مهمه ده چې د دې سازمان ماموریت په یاد راوړل شي او هغه دا چې تل باید لانجې په سوله ییزه توګه هوار شي. دا د ملګرو ملتونو د منشور اساس جوړوي چې له هغه څخه باید په دغه وضعیت کې موږ د اساسي لارښود په توګه کار واخلو. د دې لپاره چې بریالي شو باید خپله آرامي حفظ کړو. ناتو د اوکراین پر وضعیت خبرو لپاره نن د شمالي اتلانتیک د شورا بیړنۍ غونډه رابللې ده. دغه شورا د دې سازمان سیاسي پریکړو لوړ ارګان دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دغه اعلان په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دی چې په کریمیا کې باید وضعیت ډیر ژر آرام شي. راسموسن زیاته کړې چې روسیه باید د اوکراین ملي حاکمیت ځکنۍ بشپړتیا او د دې هیواد د پولو درناوی وکړي. د پولن ولسمشر برونیسلاو کومروسکی مخکې ویلي وو چې هیواد ښایي په ګاونډي اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې له امله د ګواښ احساس وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن له موسکو څخه وغوښتل چې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او خپلې غوښتنې له سوله ییزې لارې مطرح کړي. اروپایي اتحادیې وویل د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به د دوشنبې په ورځ د اوکراین په اړه عاجله غونډه وکړي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا د متحدو ایالاتونو فرانسې کاناډا مشرانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره د ملاتړ او مرستې د یو پلان لپاره به په ګډه کار کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو او کاناډا دواړو د G8 د سرمشریزه د تیاری نیولو چارې ځنډولې دي. په پام کې ده چې دغه سرمشریزه په سوچي کې جوړه شي. کاناډا دغه راز له موسکو خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی.
پرون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د نارامۍ پیښې شوې دي. وبوري چې د بلوچستان په خلاط سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر په بمی چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. همدارنګه په دیرای بوکتی سیمه کې د وسلوالو او ملیشه ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې ملیشه ځواکونو پکې د شپږو وسلوالو وژلو ادعا کړې. دغه دواړو پیښو په اړه نور جزئیات د برکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت د ترهګرۍ ضد محکمې تر درې کلن ځنډ وروسته په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان خبریال ولی خان بابر په وژنه کې لاس لرونکي کسان سزا کړل. د ولی خان بابر د وژنې قضیه د کراچۍ په ترهګرۍ ضد محکمه کې څېړل کېده، خو د امنیتي ستونزو له امله دا دوسیه د سند کندکوټ سیمې ته انتقال شوه. د کندکوټ سیمې قاضي دوه تورن کسان کامران زیشان او فیصل موټا د مرګ په سزا محکوم کړل. همدارنګه څلورو نورو تورنو کسانو فیصل محمود مشهور په نفسیاتي، نوید مشهور په پولکا، شاروخ مشهور په مانی او محمد علی رضوی ته د ټولو مری بند سزا واوروله، خو د شکل په نامه یې وطن ته د شواهدو د نشتوالي له امله برات ورکړ. د ولی خان بابر مشر ورور مرتضی بابر وایي کورنۍ د محکمې پر دې پریکړه خوشاله ده، خو وایي بشپړه خوشحالي به هغه وخت په برخه شي چې د ورور اصل قاتلین یې په سزا ورسیږي.
تاسو موږ ته نن د کوپی کرټ کو استقامت راکړئ، موږ ته وزره تنظیم کړئ. پیغام ته ورسولو لیکن دا خو په فوټ سولجر او استعمال شوی خلک وو کوم مستر مایند دی د چا په حکم د چا په اړه باندې د چا په هدایت دا کار وشو نو هغه خلکو ته چې په سر خلک مطالعه کوم معامل تاسو مو چې یم تاسو خلک دې رسېږي چې هغه پر دې مکمل اطمینان ترلاسه کړو
د شنبه په ورځ د ځانګړې محکمې قاضي د قضیه پریکړه د شکارپور سیمې په زندان کې دننه په داسې حال کې واوروله چې تر زندان د باندې ګڼ شمېر پولیس او ملیشا سرتیرو سیمه محاصره کړې وه او د ټینګ امنیت له امله یې خلکو ته له بندیانو سره د لیدو اجازه هم نه ورکوله.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه محمد قاسم سولمل در اوروي. له هغې وروسته به د روغتیا ژوند شتمني پروګرام واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د هغه 50 سرتیرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې تېره اونۍ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا ونیول سول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د نوي کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړه. د لوګر چارواکي وایي په مرکز پل عالم کې په یو موټر بم چاودنه کې 9 تنه طالبان او 2 ښځې وژل شوي. دوی وایي چې په وژل شوو طالبانو کې 6 تنه پاکستاني اتباع دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي څلور کسیزه ډله نیولې چې د کابل ښار په قرغې او ششترک سیمو کې یې پر پوځي او ملکي تاسیساتو د انتحاري او ډلیزو حملو نیت درلود. د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل او جلال آباد ښارونو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بریا په مناسبت هوایي ډزو کې 6 کسان ټپیان شوي دي. متحده ایالاتو د اوکراین په خاوره کې د روسیې پوځي مداخله غندلې ده او له دې هېواد یې غوښتي چې خپل ځواکونه بیرته په کریمیا کې پوځي اډو ته په شا کړي. پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د پاوڅ هلیکوپټرو 15 وسلوال په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې وژلي. او چینایي چارواکو د لویدیځ زینجانګ ایالت بلتون غوښتونکي د اورګاډي په تمځای کې د پرونی خونړۍ حملې مسؤول بلل. د راپورونو له مخې لشتلشه 90 کسان پرون په جنوب لویدیځ کونمنګ ښار کې په وسلو سنبالو کسانو په حمله کې ووژل سول او 110 نور ټپیان سول.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی د دې اونیس پروگرام اوریدو ته خراغلاست. په دې خبرونه کې چې تر درنیمه بجو په ژوندۍ باندې دوام کوي د ماشومان پر مړینې علتونه او دا چې څه باید وشي چې د ماشومان مړینه په دې هیواد کې کم شي خبرې کوو. د خبرونه کوربه زنسیم شفق هم او سره ملمه دی د ماشومان د ناروغي متخصص ډاکټر سید عبدالغفار قریشی، انجنیر عبیدالله عبیدی په تخنیکی برخه کې سره ملګرتیا کوي. ګران اوریدونکو تاسو هم کولای شئ هم اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړی او د موضوع په اړوند خپل نظرونه وایست او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړی. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999235540 او 0982215550. ټلیفون وکړی او خپل پوښتنه مطرح کړی. ډاکټر صاحب خیر اغلستای مش.
سلامات سه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام و ادب می نمایم خدمت شنونده برنامه رادیو صدای آزادی و ثانیه نصار سپاس و تشکری میکنم از تیم تخنیکی شما که فرصت برای ما دادن تا مدت یک ساعت در خدمت شنوندگان قرار داشته باشم.
ممنون بودن دکتر صاحب قریشی. دکتر صاحب، سیف د چیلدرن یا د ماشومان د ملاتړ اداره تیره اونۍ په افغانستان کې د ماشومان د مړینې د زیاتوالي لامل اندېښنه څرګنده کړه. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې د ماشومان په تیره هغه ماشومان چې نوی پیدا کیږي یا تولد کیږي د هغوی مړینه په افغانستان کې زیاته ده؟
بله، در قسمت مرګ و میر نوزادان چالش ها و مشکلات وجود داره که یکی از فاکتورهای زو سبب پایین بودن سطح دانش مادرها را ما قلمداد میکنیم و موضوع دیگه که ولایاتی که دور دست قرار دارن و فامیلایی که از مراکز صحی دور قرار دارن و نمیتونن رسیدگی کنن و مراکز صحی، مرگ و میر وجود داره و فعلا یکی از چالش های وزارت سطح همه هم هست.
نو دا ډاکټر پتوګه تاسو خو یو څه رڼا واچوله، ولې په مجموع کې که الګ سره رڼا واچوي چې څه علتونه دي، مهم علتونه آیا یوازې دا د میندو په وخت مرکزونو ته نه رسول دي، روغتیایي مرکزونو ته د امیدوارۍ په وخت کې هغوی ته پاملرنه نه ده، که څه خیر مخکې له هغه نه چې په دې باندې تاسو رڼا واچوئ اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. خیر جوړې
کور ودان څوک او له کوم جنم ټلیفون کړی؟ مهرباني وکړئ. هلو ټلیفون لږ چې قطع شو پر صورت. ډاکټر صاحب مهرباني.
بله، در قسمت کاهش مرگ و میر نوزادان مادرها تصامیمی را که باید داشته باشند، اول ای که بتانن در قسمت خود تغذیه مادر یک ارزش خاص از نظر صحت برخوردار باید باشند، یعنی غذایی یا استفاده کنند که حاوی پروتئین، کربوهیدرات، شاه و منرال باشه، یا به زبان عامیانه بگیم زیادتر یا کوشش کنند که سبزیجات استفاده کنند، زیادتر استفاده کنند، مثلا یا اگر گوشت دسترس ندارن میتونن از معادل گوشت مثلا لوبیا، نخود و سبزیجات و
امیدواری په وختی.
بله بله، و چیزی که بسیار ضرور است از نظر صحت میتونن مادرها به مراکز صحی مراجعه کنن و بتونن اوج تقریبا از نظر صحت یا 4 مرتبه در دوران حاملگی یا چک میشن، زمانی که یا چک میشن مادر از نظر تغذیه چک میشه، از نظر مشوره دی شان مشوره داده میشه، کمبود آیودین از یا چک میشه، کمبود کمخونی که ما او را انیمیا میگیم چک میشه، و صحت معافیت مادر که واکسیناسیون مادر از در دوره بارداری یک چیز بسیار مهم هست، میتونن یا استفاده کنن و واکسیناسیون خود تکمیل کنن، و پلان بالاخره پلان ولادت هست که در آخری مرحله که با قابلی که در مرکز صحی قرار دارن یا میتونن ملاقات داشته باشن.
که پتی باندې بغاګي ګوردون کایلرو مهرباني وکي ازادي رادیو ده. bale ازادي رادیو ده پختنه مطرح کای. bale بیا هم لکه ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب مهرباني که تاسو دوام ورکړئ.
bale یعنی میتونن مادرها در جریان حاملگی خود که طفل صحتمند به دنیا بیاورن میتونن به مراکز صحی مراجعه کنن و تحت مراقبت قابله قرار داشته باشن، و موضوع اساسی که هست موضوع خطرات جریان حاملگی هست که خطرات حاملگی را اکثرا مادرها کسایی که در قریجات قرار دارن یا آگاهی ندارن، زمانی که یا مثلا پوندیدگی پاها داشته می باشن، سردردی های شدید داشته می باشن، فشارهای بلند داشته می باشن، یا به زودترین فرصت به مراکز صحی در تمام ولسوالی ها وزارت صحت عامه دارن و میتونن از اونجا مستفید شون، استفاده کنن تا علائم خطر از یا هایلایت شوه و بتونن یا را تحت کنترل و اداره بیاین. و در جریان ولادت یک چیز مهمی که در دوره نوزادی هست ولادت مسئول است، یعنی ولادت هایی که تحت مواظبت و مراقبت یک قابله ما صورت میگیره، تا ای که مثلا یک ولادت که در یک قریه صورت میگیره تحت یک افراد غیر مسلکی، که این تفاوتای وجود داره که میتونن زمینه را مساعد بسازه بر مرگ و میره مادر. به صورت مختصر من میتونم تفاوتایی که زمینه ساز هستن.
دکتر صاحب اوریدون که لرو تلفون کسی مشکل همسته، مهربانی وکای ازادي رادیو ده.
سلام علیکم. در دکتر صاحب تزمه دا پوشتنه ده، زمه یو زوی دیدی خوب نلری دا غدا نشه شربت ورکو بس خوب وردی کنی بس گر سر خوب نلری بس کرین ورس تیارم دی بس خوب نلری دا غا یو معلومات را کرد.
نو دا چو کلن ده یو تاسو لکم جنه تلیفون کرده ما شون چو کلن ده چوم رو وقت کیگه چه دا مشکل ورته پیدا سوای؟
بس پینزو میاشتو دی زا دا یلمند ولایت دا مساکلان دا ولسوالی سا عبدالجبار خبر کو.
خب عبدالجبار ورور دیره مننه کور ودان. دکتر صاحب له هلمند څخه عبدالجبار په نوم ورو وای چې ماشوم پینزه د پینزو میاشتو دی خوب نه لري او شربت ورکو دوا ورکو نه د خوب هدف بی دا پټه کار ورته وایست.
بله، د قدم نخست احترام بر برادر خود تقدیم میکنیم. در قسمت دادن دوای خواب آور شما کوشش کنید که از دوای خود سرانه هیچ وخت نه از دواخانه بگیرین و نه خودتان تصمیم بگیرین بگیرین. چرا هر دوا زهر است و هر زهر دوا هست؟ شما میتونین طفل شما که خواب نداره سبب از او را پیدا کنین که او دبیس کدام مرض هست که سبب بیخوابی طفل شده.
یعنی اطمان کما ناروغی لری چه خوب نکنه.
بله بله بله، یعنی شما پیش دکتر معالجتان در نزدیکترین منطقه که وجود داره شما تشریف ببرین و تا ای که سبب از او سبب بیخوابی پیدا شوه و سبب رفع شوه و خود به خود طفل به خواب برشان پیدا میشه.
او که چیره داسی اونی که او پخپل سرم دقا دوا ورکی دبتمن توان ارتکی پرد.
بله بله، بسیار زیان‌آور است، بسیار مضر است و حتی بعض وقت سبب مرگ طفل میتونه شوه.
بله دیر من دکتر سیب قریشی بیا هم اوریدون که لرو مهربانی و که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم جان تار لشافره بخیر از تاسو هم کران او زریه د ټول هم کران د سلامون تک دیو
کور ودان څوک اصل کوم جن ټلیفون هم کړی او څه پختنه درې
ګلجان د فرات خور جان یو ماشوم د دونی مقال یو جان د کتاب پښتنه میلا ده خپل خونه څه کوله دا یو او بل یو کوچنی ماشوم تقریبا د 15 ماشه د ډاکټر صاحب
او زه یې کی چې هغه تاسو ورته 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 ورته
د پنځو ناش له وځي کی وځي د وځمو زره چې به ورته شي چې واره کو اول ماشوم د دونی مقال د دقیق خبر نشي کولای.
ها ها ها، نو مورې شیدې لري هغه لازم اندازه باندې
بس څه دی اندازه یې ستاسو دی
ډاکټر صاحب تاسو کوم پختنه لري له دې ورور څخه
طفلک دو نیم سالشون
گفتن که صحبت کرده نمیتونه گپ زده نمیتونه و دیگهشم پنج ماهینه است گفت که زیاد گوش نمیشه میشه کدوم سوال شما داشته باشین از پیششون بساس معلومات
خود. برادر محترم طفلکتان
خود تلفونش قطع شد بفرمایید شما نظر دانده موردش.
سوال برادر خدا نگرفتیم، گفتن یک طفل ما دو نیم سال هستن که صحبت نمی کنن، تکلم نکردن. زمانی که طفل صحبت نمی کنن میشه که بعضی از امراض کانجنیتال که در زمان ولادت در جریان حمل مادر مصاب زو شده میشه مصاب باشه و طفلی که به صورت نرمال یعنی رشد طبیعی داشته باشه حتما طفل تکلم میکنه. و بعض حالتایی هستن که برادر ما تلفنش قطع شد که میپرسیدیم که این مادر از مادر ازی تاریخ چه گرفته میشد که مادر ازی در جریان حمل کدام ادویه را استفاده
کرده، یعنی چه مشکلاتی هست جریان حمل که میتونه باعث ازی شوه که طفل باز تا دو نیم سه سالگی تا گپ زدن نتونه؟ چی مشکلاتی
هست؟ بعض انتانات داخل رحمی است که مداخله میکنه سر خود جنین و در بطن مادر مشکلات ایجاد میشه. و بعضی از امراض دوره نوزادی هم هست که اختلاط میتن، یعنی خراب میشه طفل، سبب از تکلم میمانه طفل، یعنی تکلم کردن میتونه. و بعض حالات هایی است که مثلا تاخر عقلی دارن، تاخر دماغی دارن و یا هم نمیتونن تکلم کنن و طفل از نزدیک مشاهده شو و معاینات ازی تکمیل شوند. بله
خو، و امی طفل که سخن گفته نمیتونه دکتر سیب قریشی آل دو نیم ساله شده، آل شما چی پیشنهاد دارین، چی راهنمایی دارین برای این فامیل ازی، بر والدین ازی چی باید بکنن؟
بله پیشنهاد ما میست که پیش یک دکتر متخصص اطفال یا مراجعه کنن که از نزدیک این معاینه شوه و تمام معاینات ازی تکمیل شوه، مشوره مهمی است و بعد از اون انشالله طفل خوب میشه.
یعنی پیش دکتر باید مراجعه کنن؟
بله 100%.
تشکر دکتر سیب قریشی. باز هم شنونده داریم روی خط، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من نقیب‌الله ده کندهار ولایت پنجوی سالی استاسر بتماشم.
نقیب‌الله ده کندهار پنجوی سخ مهربانی و که چه پختنه لری ده پروگرام ده روغتیا ده ژوند شتمنی.
ده دکتر ته زما پختنه ده مشرم زمي او سنسر مو بس دا صاحب مریضی لري، نو دا چې دی بس دا صاحب ده مریضی دوا چې نو خري هیڅ خو هم نه لري، خو هم نور دي دغه دی دا صاحب دوا چې خري څه مرشي دی او څومره مخه ووم مې څومره مخه دغم چې د ارض پر کوي دا چې څه دي چې یې پاره مال ماته.
نو نقیب الله ورور د کندهار له پنځوي څخه زمون خو دغه پروګرام کې بحث د ماشومان په مړینه باندې او د ماشومان په ناروغي باندې کې په تیر هغه ماشومان چې هغه اوسوس پیدا شوی بیا نه د دوه میاشتو دی یوه میاشتې د دوه ونه یو په دغه موضوع باندې بحث کو. خو بیا هم ډاکټر صاحب چې تاسو پښتنه وکړل تاسو ته اتمن یو راهنمایي لري چې وکړي. ډاکټر صاحب میګه کې مشکل مایي است که میګه مادر مشکل داره دوا میخورم مشکل عصبی و چی باید بکنه؟ دوا که میخوره خوب از دوا که قطع میشه باز با مشکل مواجه میشه؟ حتما میگن برش پیش دکتر برو.
بله، احترام تقدیم میکنیم خدمت برادر محترم خود. اکثر کسایی که تکلیف اعصاب داره یک بحث بسیار کلان و امراض بسیار زیادی هست، برادر ما اعراض و علائم والده صاحبه نگفتن که پولوی ازی که خواب ندارن یا دوار قطع میکنن بیخواب پیدا میکنن چی هست و دوای اعصاب کسایی که تکلیف دارن اکثرا دوای زیاد به صورت دوامدار خورده میشه و یا بخاطر وزت یا چک. توصیه ما برای برادر محترمم است که زمانی که دوای ازیا قطع میشه دوا را به شکل بدون هدایت دکتر یا دوباره استفاده نکنن. زمانی که دوای ازیا پیش دکتری که مراجعه کردن نسخهشان که دواش خلاص میشه دوباره پیش دکتر مربوطه خود مراجعه کنن و ادویه لازمه را برشان،
یعنی پیش از دکتر اعصاب باید برن با مشوره از او باید دوا بگیرن قطع کنن عمل کنن.
بله بله.
تشکر. باز هم شنونده داریم روی خط، بفرمایید. رادیو آزادی است، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاست او کوم جهت څخه تماس لرئ؟
عبد الله د کندهار څخه
زنګ کوم. ښه، ابي بلال کندهار څخه مهرباني.
زما کښنه زید د تقریبا د وکال زی بس د شپې خوب نه لري، به چې بيږي غاري وي د بيږي بس خاص خوب نه لري.
ښه، ډیره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب تبلک پښتو باندې جواب ورکړي، ځکه کندهار څخه دی کېدای شي چې مخه جواب ترلاسه کړي. وی چې وکړان ماشوم دی او خوب نه لري او کله چې ودی کېږي مخه لاغنه چې ودی سي ډیر زاړي
گیریه میکنن.
بله.
طفلکایی که در سن 7 سال قرار دارن اکثرا یا باید امراض پارازیتولوژی که ما میگیمش خود ازی، یعنی داشتن کرم ها سبب بیخوابی میشه، یکی از حالتهای شمی بوده میتونه. و طفلکی که خواب نداره، یک فکری که ما داریم، یعنی فکری که طرف بیخوابی ازی میشه، باید معاینات ازی تکمیل شه و معاینات مواد غایتی ازی تکمیل شه و ببینن که یکی از بیخوابی ازی ها سببش میتونه کرم ها باشه. و اگر طفلک ازی ها کرم داشته باشه انشالله در نزد دکتر مراجعه کنن و دوای زده کرم برشان میتن یا دیورم بشنی مریضا و انشالله بیخوابی ازیا یا نقیصه ازیا به زودترین فرصت رسم میشن.
کور ودان امخ که ورور لفرات سخه ده گلجان پونم زنگ والای و اغا یو ماشوم خوی دوانیم کلانو چه ویل چه خبری نسی که والای اغا خطا سورتوین بل ماشوم ده پینزو میاشتو ویچ دیر وگای کیگی؟
بله بله. طفلکای در مجموع طفل تا 6 ماه در نزد ما بجز از شیر مادر ما هیچ چیزی را بر طفل توصیه نمی کنیم. یعنی مادر تا توان عظمی خود یا میتونن مقدار مایات بیشتر بخورن و اما اونطور که گفتیم مادر در دو مرحله نیاز بیشتر به انرژی بیشتر داره، یعنی یکی مرحله حاملگی و دیگه مرحله شیردهی هست. مادر اگر مایات زیاد بخوره، یعنی شوروا زیاد بخوره، شروع یعنی زیاد بخورن این طفلا، هر قدری که طفل به مکه با خوب از برش، با هر مقداری که طفل گرسنه میشه مادر با مو اندازه برش شیر میده. یعنی ما مرحله شیرخارگی، طفل در مرحله شیرخارگی قرار داره، یعنی در دو مرحله طفل میتونه زیاد نشونما کنه که یکی مرحله شیرخارگی است و یکی مرحله بلوغ است. که در این مرحله گشنه میشه مادر کوشش کنه که به حد کافی برش شیر بته و ای کدام پرابلم خاصی بوده نمیده.
خدیر منو نبیا هم اوریدون که لرو میربانی و که ازادی راڈیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کارتونان تر طول جزما سلام ورسیجی سر تر داکتر صاحب پوری.
کور ودان چو که هست اولکم جز خم تلیفون کرده؟
زا عدی جانغا نمیشم ده پرا ده بلا بولک ده شیزنگل سخش غیر.
خم میربانی و که چه پختنه لره؟
موږ یو دوه کوچنیان لرو چې وارثان دی، لیرې زه یې وارث کېږم. یو دی د لسو کالو، د اتو کالو، نو کالو، دغه یې کېږي چې نه پلار لري نه مور لري، هېڅ نه لري. دا کاګانې ځغلی ګونګ دی. یه وای چې دا عصابي سیستم یې خراب دی، بل وای داسې دی، بل وای هسې په ډاکترانو مطروچ کښلی دا یو. بل کوچنی دی چې جمالی پیدا شوی دی، چې سم جمالی هم به ورته وایي جمالی پیدا شوی، جمالی غټ دی، سرخې نور دوه کوچنیان اوس پر پیدا شوی. بل کوچناک دی چې بیخي یې په عذاب کړی دی، دا پره یارات کندهار دا مو په غوښ دي کوټې ته مو وړی په پره او په یارات کې راته وایي دی او کوټې ته چې مو وړی دا بیا وایي مازه یې لږ دی، بیخي سر یې غټ دی چې هر څه په کوم بالا د الان خو خلاص کړي دا مسلمان دا باجز دی. اوس نه په پوهېږي چې دا څه وکړو. سرې میاشتې ته مو هم عریضه کړې
هغه هم پر غوږ نه نیسي.
ډاکټر صاحب،
ډاکټر صاحب دا هم شو
تاسو ټلیفون ما قطع کوي کدی سي ډاکټر صاحب کوم پښتنه ولري تاسو نه وکي ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري لاجي صاحب جانغان له فرات څخه زنګ ولې
تفلک از ابتدا غب زدن میتونسته او سسرش گفتن بزرگ هم است
وای چې ماشوم له ما لومړی څخه خبري نسوي کولای
د کوچنوالو چې پیدا سوی دی یار نو اوس دا دوه اول کوچنی چې دی جوړ ور سره پیدا سوی هغه شاید دوه کیلو وزن لري دی اوه کیلو پنځه کیلو شپږ کیلو وزن لري او سر یې غټ دی اوس نو په کوچنی پس کیلا کې سره پرخه یې نور خو خبره نسی کولی او خوراک یې
مورې څه تکلیف خو نه لري ورور جانه
نو دا تکلیف ته چې بس مورې ورسره څرخه نو بل د بل کوچني و د کور د کار څخه خلاصه د پغیش کې به ګرځي زنګ زنګ یا د زار دي دی
ما اوس د رادیو لري د ډاکټر صاحب هغه معلومات چې درکې او لارښوونه چې هغه واوره وروره ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب یو خو وای چې یو اته یا لاس کلان یا نه کلان ماشوم دی چې خبرې نسی کولای او هغه تداوی ګمان کوم چې څوک نه لري هغه لازمه تداوی مرته نه کیږي کته سره اول کس چې خو د دوم کس خو د چ دوه خبرګونی پیدا سیوی یعنی جوړه پیدا سیوی او یو وچ کلچ پیدا شونه خو غټ ماشوم گکې او دبل ډیر وړو کې خو سره وچ غټ دی
ها
او مهرباني
برادر محترم ما در قدم نخست بر شان احترام تقدیم میکنیم اکثر امراض ولادی هست که در جریان داخل رحمی یعنی در زمانی که طفل رشد میکنه نمو میکنه این به بعضی از انتانات داخل رحمی مصاب میشن و بعضی از امراضی هست که به شکل ژنتیک یا از مادر به ارث میبرن فقط توصیم برای برادر همی هست که طفل اولی که یا ده ساله هست گپ زدن میتونن یا مشکل در سیستم CNS یا سیستم عصب مرکزی از یا هست و یا به معاینات ضرورت دارن که ما او را معاینات سیتسکان و امورای و معاینات میگیم یا یک بار تشریف ببرن پیش دکتر داخله باز دکتر داخله یا رهنمایی میکنه که به کدام شفاخانه مربوط میشن راجع شون و موضوع طفلک دومشان هم از دیدگاه ما یک تشوش یک انومالی هست هر دو طفلک ازی که امکان داره در بیس ژنتیک باشه از سبب از مادر به ارث برده باشن و یا در زمانه که مصاب انتانات داخل رحمی میشن مصاب شده باشن و طفلک دوم از یک رأس از یا بزرگ شده میره که ما او را هایدروسفالوس میگیم و در صورت که یا رأس از یا بزرگ شون این رأس بزرگ شدنش امکان تداویش هست و یا امکان تداویش و تداوی میشن
یعنی باید به یک مرکز خوب
به یک مرکز جهاز فسیلیتی مجهز که معاینات پیشرفته مانند سیتی اسکن و امورای دوج موجود باشن برادر ما تشریف ببرن ان شاء الله مریض کاشان شفایاب میشن
کور ودان به هم اوریدون کای لرو مهربانی و کای ازادی رادیو
مخنه غوار منن از ما یو زوی دری میشتو دی تقریبا د خېټې درد لري ډېر سخت او ورسره ناارام هم دی چې ډاکټرانو ته بوزو او مور هم ډېر سخت پریز کوي هغه کلک شي نه لکه لوبیا تیز نه ده شي نه نخري دا د خېټې درد یې نه ښه کېږي دی نه ناارامي هغه څوک ورته هایوسین راپور کې څوک ورته یو شاوخوا هغه پیس تاثیر نه کوي سخت زور وهي موږ هم ورسره بازار وي تم بېچاره ډېر بازار دی وزن یې شپږ کیلو دی
وزن یې شپږ کیلو دی درې میاشتو دی ښه د خېټې درد لري او تاسو څوک له کوم جنم ټلیفون کړی
زه احسان الله خبر کوم
د جره نه پاتنه ډیره مننه احسان الله ننګرهار څخه کور ودان مننه ډاکټر سی وای چې یو ماشوم دی درې میاشتو خېټې خوګیږي د خېټې درد لري او ډیرو ډاکټرانو ته وای بوله دی دوا خوري نو مهرباني وکي
بل احترام برای برادر محترم احسان الله جان تقدیم میکنیم در قسمت درد بطن خصوصا در نزد اطفال کمتر از 6 ماه خدمتتان بگیم دو فاکتوری که زیاد سبب عمده همین تو یک حالت را تشکیل میده که ما او را به نام انفانتایل کولیک میگیم در قسمت تغذیه نوزاد بسیار یک از ارزش خاص برخوردار است یعنی مادر زمانی که شیر میتن طرز تغذیه یا فیدینگ یا طرز تغذیه درست نمیفهمن به این معنی که مادر طفل به صورت درست یعنی زمانی که شیر میتن باید رأس طفل زمانی که در سر زانوی خود میمانن رأس طفل به زاویه 45 درجه بلند بگیرن و برای طفل شیر بتن و زمانی که بعد از اینکه طفل شیر میتن در سر شانه خود پشتش مساژ میتن تا در هوایی که داخل معده تفلک شده ای خارج شوه، و چرا هوای زمانی که داخل معده تفل میره سبب دردهای بطنی، سبب زور زدن و سبب نارامی و بیخوابی تفل و نارامی مادر میشه. فقط توصیه ما همه است که در نزدیکترین مرکز صحی برادر ما مراجعه کنه و اول در قسمت تغذیه طفل خودن که با کدام میتود ها میتونن طفل خودن تغذیه بکنن تا این مشکلات رفع شوه و این درد بطن به صورت که هر روز باشه این قابل تشویش بر ما نیست. در صورت که طفل تب نداشته باشه، طفل استفراغ نداشته باشه، این ما یک حالت انفانتایل کولیک میگیم که سبب زیاد شهمی تشکیل میته. و یگانه توصیه ما برای برادر محترم هم است که برای طفل خود دوای خود سرانه برای درد بطن هیچگاهی نتن، و یگانه پرابلمی که یار از این مشکلات رهایی میبخشه همان توصیه ما تخنیک یا فیرینگ درست طفل میباشه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو هیله دام ده چې دا کتاس کوشش کوي چې دا اوریدونکو په سبب باندې لګډې روغېږي او بیا هم اوریدونکو لرو خو دا اوریدونکو پښتنه به واخلو بیا بل پښتنه هم ستادل. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
تشکر
بفرمایید. تشکر نوری صاحب از هلمند، چی سوال دارین؟
محترم تکلیف اعصاب خودین دارم، یک دو سال میشه تقریبا سه دفعه پیش دکتر صاحب عبدالمبین حکیمی در گردنه باقی بالا میجامدم خدمتشان، یک دفعه دیگه هم در موسین پیش دکتر صاحب موسین شکر در بیاوغانان رفتیم، دوای دکتر صاحب موسین شکر خسرمه هیچ نلگی دادم، نتیجه منفی بر ما داد و عبدالمبین بسیار خوب تاثیر کرد، ولی یک مدتی که به حساب میگذره دوا خلاص میشه و بالاخره چیزه یک آن وقت یک تشویش و یک خونجگری من رو پیدا شد دوباره می سرم سوزیش میکنه، یعنی می از اولی سبب می رقم بوده و آدم همیشه
تشکر.
کم هسته.
نوری صاحب تشکر. خانه آباد
بازی که شد بعد از بی اشتیاه هم میشم، اشتیاه هم کامل خلاص میشه و سر من سوزیش پیدا میکنه.
تشکر نوری صاحب. برنامه ما امروز بیشتر در مسائل اطفال است، مرگ و میر اطفال به خصوص نوزادان. باز هم چون شما تماس گرفتین دکتر صاحب میگیم کوتا چیزی که لازم میدونه برتون.
بله برادر شما میبخشین. خوابتان چطور است؟ خوابتان
خواب خوب است دکتر صاحب؟ خواب خوب است، صرف همین که خونجگر میشم یا تشویش بر ما کو انسان است دیگه، بعد از سرین یک کم کم سوزش پیدا میکنه و دوباره به اشتیا میشم، یعنی تکلیف پیدا نشه یک کم کم.
برادر محترم یگانه چیزی که دکتر صاحب توصیه میکنه و یگانه مشکلاتی که دکتر صاحب محترم عقلی و عصبی با مریضدارا خود دارن دوایی را که آن چیزی توصیه میکنن تا آخر استفاده نمیکنن و یا مراجعه از یک دکتر دوایش استفاده که نمیکنن پیش دکتر دیگه مراجعه میکنن و اکثر تکلیف های اعصاب که هست یک مقدار زمانگیر است، یعنی 6 ماه تداوی داره، خصوصا کسایی که ما او را افسردگی میگیم این مریضا حداقل 6 ماه تداوی میشن و شما زمانی که دوایتان استفاده میکنین مکمل بخورین و در صورتی که میبینین که مؤثریت بیشتر نداره دوباره میتونین شما پیش عمو دکتری که شما بار اول رفته بودین و میتونین باز مراجعه کنین و از مسیریت دوایتان برشان بگوین برتان، انشالله دکتر صاحب اعصاب هدایت لازمه را میگن.
من دکتر صاحب مخ که احسان الله ننگرهار څخه زنگ ولې و چې ماشوم درې میاشتې خېټه خوګیږي الته یو بل خبر مو کړ دا په افغانستان پوري روسیمو کې پتیره پلر پروتو سیمو کې دا موضوع ډیره ده، مثلا مین دی ډیر شان نه خوري کله چې وړوکی ماشوم درې میاشتې د 15 میاشتې د 16 میاشتې دوی ډیر شان نه خوري به چې دا به په ماشوم باندې بد تاثیر کوي، مثلا ډیر شان دوی په خبره نه و چې دا یخ شیدې او دا به بیا تاثیر پیو کې ځینې شیان خوري به چې دا ګرم شیدې، مثلا کې د سیزن لوبیا ونه خوري یا غوښه ونه خوري دا ولا ماشوم خېټه په دردی په دېړم کې د سیدا اوریدونکو تلک سوال
بسیار سوال خوب را مطرح ساختن. یکی از به خاطر از اینکه ما بتونیم نوزاد خوب حمایت کنیم و صحتمندی زوره حفظ کرده باشیم اجتناب از انانات و فرهنگ نادرست هست که مثلا در زمان نوزادی طفل مسکه برش میتن یا مثلا از چوشک استفاده میشه یا علاوزی که تا سن 6 ماهگی میرسه برای طفل هر چیزی را میتن. فقط توصیه ما من حیث یک دکتر اطفال همی هست که تا سن 6 ماهگی مادر میتونه طفل خوده بجز از شیر مادر هیچ چیز دیگه نمیته و خود مادر میتونه همه چیزی را استفاده کنه که حاوی کالوری بلند باشه، میتونن مایات استفاده کنن برای مادر، مادر از کالوری های بلند مثلا میتونن پروتینی که غذایی که حاوی پروتین باشه میتونن استفاده کنن، همه غذا را مادر میتونه بخورن. و یک فرهنگ نادرست هست که میگن که این میوه را نخورین که بر طفل تاثیر سو
یا
تاثیر منفی
داره.
بله میتونن همه چیزی را بخورن به خاطر که در گوشت حاوی بلند پروتین هستن و پروتین نیاز مبرم طفل است.
اوخه یعنی دا چې دا شی بادګینه ده، دا شی ثقيله ده، دا شی نسته بعد مور کله چې شیدی ورکی ماشوم تزان باید خ قوی وساتی،
مادر یک انرژي بیشتر بگیره تا بتونه به طفل خود انرژي ببخشه.
او کچیر دا دم دغه سی پرزونه مور کوي او یا نور هغه سپینسره خزی نه پریدی چې دا شی مخره دا مور ضعیف کیږي هغه شیدیم به نصیب برابر.
بله بله، زمانه که مادر سوی تغذیه باشه جنجال بر طفل نوزاد هست و نوزاد میره به طرف سوی تغذیه که رقم سوی تغذیه در افغانستان متاسفانه بسیار بلند است و تاثیرات بسیار منفی بالای مادر و طفل دارن.
ډیر مننه ډاکټر صاحب قریشی نن لمون سره پوسټډیو کې دی او د ماشومان پر ستونزو ناروغي او په افغانستان کې د ماشومان د مړینې په اړه چې څېله د یو څه ناروغي دی په اړه خبرې کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري. محترم اوریدونکو.